سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې د شپې نه بجېری د خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د امنیتي کمرو د نصب په اړه د بخښنې نړیوال سازمان دریځ رد کړ. دغه سازمان ویلي و په مازیونو کې د کمرو نصبول د افغانانو اساسي حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې د دې طرحې عملي کول د طالبانو د هغو سختګیرانه سیاستونو دوام ښیي چې د دوی لخوا پر افغانانو په ځانګړي ډول پر خصوص وضع شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت نن جمعه پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي د امنیتي کمرو نصبول یو ضرورت دی او د دوی په خبره ده یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټولو هیوادونو کې عام دی. دغه وزارت زیاته کړې ده چې په اسلامي شریعت کې هیچ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې څوک د چا خصوصي حریم تهدید کړي او یا تر نظارت لاندې ونیسي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت په روستي و کې په کابل ښار کې د څه باندې 2500 امنیتي کمرو د نصب خبره کړې وه چې د یو شمېر افغانانو خبرګونی هم له ځانه سره لره. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس د کندهار هرات په لویه لار په ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د افغانستان بانک ویانت حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې د افغانستان بانک رئیس هدایت الله بدري ټپي شوی او موټر چلوونکی مړ شوی دی. بدري د طالبانو په منځ کې مهم کس ګڼل کېږي. نوموړی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالي وزیر و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سوچی په بندري ښار کې د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربه وي. د شوټر پرس خبري اژانس راپور پر بنسټ د خبره د کرملن ویان دمیتری پسکوف کړې ده. له څو اونیو راهیسې د دې دواړو مشرانو د لیدو د ځای او وخت په اړه خبرې روانې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې اونۍ په پیل کې په مسکو کې د خپل ترکی سیال کوربه و. ترکیه او ملګرو ملتونو په ګډه د 2022 کال په جولای میاشت کې په هغه توافق کې منځګړیتوب وکړه چې پر بنسټ اوکراین کولی شو د تور سمندرګي له دریو بندرونو څخه غلی ودانۍ او نور خوراکي توکي نړۍ ته صادر کړي. او نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان په راپوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لور ته د مرګ ژوبلې خبره کړل شوې دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوتک خارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د دوی په خبره سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورن کړي دي او وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لورې د ملي امنیت په نوم دغه پراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. تفصیل په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 2500 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقونو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدي تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي لمنځه وړي. په اعلامیه کې د ښاغلي محمودي له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلهیزې څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. په همدې حال کې یو معترض افغان میرمن مسوده کویسانی وایي که څه هم افغان میرمنې د اعتراضونو پر مهال لا وړاندې د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره یې اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمېر امنیتي کمرې لګول شوي ښایي د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې میرمنې له ویرې اعتراضونه ونشي کړی.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې یوه میرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نه کړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایډیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي.
به گونه سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمېر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کاری خوي د جنایي په خوده کم سبب شي، خو په دومره شمېر کمرې لګول خلکو خصوصي اړین تک نه وتل، بلکې ځکه د خلکو د کورنۍ مېرمنې بیرون راوځي سودا لپاره، طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي اړین به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اګست میاشتې په 10مه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي، دا کمری دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکی طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې له بشري حقوقو څخه د پراخو سرغړونو په اړه اندېښنې شته. ریچارډ وینډ د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخواني ټویټر باندې لیکلي چې هغه ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې له افغان کډوالو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوال د دغو خبرو په اړه بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په اړه ډېری اندېښنې شته. هغه څه چې د طالبان حکومت تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي. ښاغلی بنت د جمعې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې لیکلي چې ترکیې ته د 4 ورځنی سفر په ترڅ کې په دې هیواد کې د افغان نارینه او ښځینه کډوال له بېلابېلو ډلو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ترکیې له دولتي چارواکو سره یې هم لیدلی دي. که څه هم ښاغلی بنت د دغو ناستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د سلیمان دمیرل پوهنتون د علمي پلاوي غړي ډاکټر آلیا یولماس چې د اګست په 9مه او 10مه په دغو ناستو کې ګډون کړی و، وایي چې د مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالانو په دې ناسته کې له ښاغلي بنت څخه وغوښتل چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې مالي مرستې باید د څه ورکونې په یوه میکانیزم سره تعقیب او په شفاف ډول ورکړل شي. آغلی یولماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
د ښاغلي ریچارډ بنت اصلي پوښتنه دا وه چې څنګه طالبان له مخالفو ډلو سره د خبرو میستا راوستلی شي، او هغه د دې یادونه هم وکړه چې غواړي د دې مسایلو د سیډونو لپاره یو تخنیکی ټیم رامنځته کړي.
خو د پخوانی نظام د ولسی جرګې غړي او یو فعال میرمن فوزیه کوفي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو سره د ترکیه په ناستو کې حضور درلود، وای چې دوی د افغانستان د خلکو او د خصوص ستونزې مطرح کړي. خو غلی کوفی دا کوي چې نړۍ اوس د افغانستان د پیښو پر وړاندې نو کوم سیاسي لید نه لري. نوموړی زیاته کړه،
متاسفانه دنیا دغه یک دید سیاسي نه لبا د مرغه نړۍ د افغانستان پیښه پر وړاندې نور کوم سیاسي لید ان نه لري. د نړۍ د خبرو محور بشری مرستې وی او اوس د اقتصادي مرستو بحث روان دی. یو سیاسي لید څو چې خپل مدني او سیاسي ټولنې او د افغانستان خزو سره راټول نه شي او د یو سیاسي لارې پر نقشې موافقه ونه شي، دا چې نړۍ ته انتظار وکړو چې راشي او زموږ مسلې راته حل کړي، دا د حقیقت لري خبر ده.
د دې مخکې په افغانستان افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی و او طالبان یې په جنسیتي تبعیض تورن کړي و او ویلي و چې د طالبانو حکومت په بې ساري ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. په دې وروستیو کې په جرمني کې د میشتو افغان مدني فعالانو په یوه غونډه کې ښاغلي بنت د افغانستان وضعیت ته رسېدنه یو نړیوال مسؤلیت وباله. ومو غوښتل چې د ریچارډ بنت د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر مو پښتو خود ویان مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی. د طالبان حکومت تل دا کړی چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین دي او ښځو هم د اسلامي شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او تیر میلادي کال کې پوهنتون ته له تلو څخه هم منع شوې. همداشان ښځې لا هم په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري او سنګرتونونه یې هم وروتړل شول. د سفر، تفریح او سپورت حق هم له دوی اخیستل شوی او له شرعي محرم پرته له لیرې واټن سفر هم راګرځول شوی دی. په دې دوو کلونو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو د نیوکو تر څنګ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼ راپورونه خپاره شوي خو طالبانو تل رد کړي دي.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لري نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
دا یو شمیر تورستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکو کم شوې دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوې دي. دوی وایي که څه هم د ټیکټونو بیې کم شوې خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو بیا وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې لارې سفر کوي ځکه د ځمکې لارې سفر ارزانه ورته پریوزي. دا راپور درته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبريږي اوریدلې مه هیروي.
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبره اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړی وای
غټیم کی بکره 8000 تر 5000 افغانۍ ټیکټونه ډیر لوړ قیمت وکړو اوس ډیر ارزانه سی ویل 4000 روپو تر رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالات کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب دی. نه ټیکټ شته، داسې پوره خوند مصوب نشته، نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پریوزي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی لویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو، غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکه کو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خوده سي ده چې د ځمکني سفر بیا ډیره ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لارې نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو په هغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لاري سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. او وخت کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب وو، غلاوي وي، کسام بیا ډیر لوړ و د هوایی ترانسپورت، خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکول چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د هوا له لارې سفر کاوه، وای مخکې د هوا له لارې د سفر یوازینی لامل پر لارې وسلوالې نښتې، غلاوی او امنیتی ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې، جګړې وي پر لوی لار باندې، امن نو د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي هلمند څخه، یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر یې د تیاری لوړ ټکټونه پرې کول، سل یو سل ټاله ټکټ به پرې کول، بیا به تر هلمند او د هلمند څخه کابل ته، کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټکټونو بیا څومره راښکته کړي، په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې، خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. پریخ پرونه که مو ده کندهار موزیم تور ولو.
ده داخلی سیلانیان و ترچنگ بحرانی سیلانیان هم دلی ده موزیم چخه لیده نکوی.
ده شیر نقد لرو.
پریر زاره چل تاید که دیر نگه خبره که دایسه.
شیر بواوری.
ایش تو اکسه لازمانه لکه غشی ناشنا چی غیر آوری.
لأمان نیازی چخه باوارو چه ده پلال انزورونه چرنگ جوره بی
چلور ورزی، پینزه ورزی، چهار ورز سرای او ساته یا تو ساته کار پیبنده وکی پده غم موده که و چهره جوره.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
ده غده سباون کتابتون زمو نهویسته ماما کتابتون شو که پرانستر شو.
ده لیکوال و شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زر غلیم غزنی خارتا نزول اولیاء و خارتا تلا تلا منتشفا را کری.
ده کندهار ملی موزیم چه ده افغانستان لپینزو لویو موزیمونو چه شمیرل کیشی پو سلگونو آثار پو خپل غیش اکساتی. ده دی موزیم آثار ده شپجو تاریخی دورو دی، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوې معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچا کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دې انرژي وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدل شکور چپان وای د تاریخي آثار سره د خلګو لیوالتیا تر په خوازیاته سوي او د بهرنوي سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه نه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو چې خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه، هغه ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست دننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د دا موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجري لمریز کال کې پرانستل شو چې وروسته یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم سو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په ټول ولسوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جومات چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړیږي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یکشنبې ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جومات د بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندې ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جومات سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جومات د اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جومات اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جومات ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې بر اورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا غونډه د جمعې په ورځ د اګست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبې لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون آفرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون آفرینی داسې توضیح کړه.
مضمون آفرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانان د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون آفرینی د ذهني عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرن یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون آفرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعاره او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یوه تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. زموږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره چې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې، جوړې، پخیر یې، کنه دا کوم مثال داسې کاروو، دا ولې نه زړیږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې ساه ورته رانشي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ته داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځې او ووایې چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نه وایې، یا ردیف نه وای کړم مضمون به نه وایې، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو ورواړه وم، دا به مضمون آفرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون آفرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډېرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوې وي. دا خبره هم کره کتونکي کوي چې په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلېږي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لهو بیا د شعری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د غواړي یو چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپله یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو بزګر دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. مونږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې څه په مونږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې زمونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده، هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي. او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان سوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې همدغه اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم. نو کله چې څوک وایي شعر لیکم، مانا دا چې دا په چا میان سوی او میان توپ خو یې په هر صورت. نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې شکړی به یو طرفه یي او دې کې به ماته خوړلی. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي، که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یي نو مانا داره شي نو خدای بیا شعر نه لیکي. په داسې حال کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پیښې دي. مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یو ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ یو نظم کوي دي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې دا، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ترې پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولی شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو. البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه باید مونږ نړۍ ته وګورو او خپله د شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې، لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې، په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه، له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستې، پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي، څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا.
په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما میلمه که، چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د لرغونی روم فیلسوف شیشرون وی هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانیستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانیست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤول مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تېره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالیسا کې پرانیست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ دغه کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په مغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نروخه د کتاب کور ته وړلی شي. د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دیني برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیزي.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی؟ څومره وخت کې
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي. هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهی وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې او په خالي وخت کې موږ کړو.
ل اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 3000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 3000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې. ټولو کې
له ښاغلي محمودي څخه په مننې د میدان وردګ تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانیست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی. داسې د سیمې ټول اوسېدونکي کولی شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه راټول کړي دي چې په هغه کې د سیمې او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغې سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کول و.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوهم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لومړی خو کوم شته امکانات چې موږ په کتابتون کې لرو له هغو څخه استفاده وکړي، مناسب مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، له موږ سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي، تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت اینشټاین له دې خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازینی شی چې باید خامخا هرومرو ترې خبر یاست هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړیږي؟ د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي اویا اثره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا د غنمو د پلالې نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډېر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنې په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به یې لګولې، بیا به ویل وای، بیا به راسره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنګ پیسې کې کولای چې پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنګ ده او دا رنګ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا ما ورته ویل چې دا فرزند سوځوم او دا حرارت په ذریعه بدلوم. وروسته پښتنه به چې دوی کوله هغه کسانو معمولا چې اخیست بې اثر او ځینو نورو به هم دا پښتنه کول، دا به یې راته ویل چې د دې به مقاومت څومره وي. د دوی سره دا اندېښنه وه چې امکان لري دا زر خراب شي. یا
عمان نیازي په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله وسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازي څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سړی جوړوي. څیرې چې دي نیاره څیره چې ما کار ور باندې کړی ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې څیره ورځ سړی 7 ساعته یا 8 ساعته کار پرې باندې وکړي، په دغه موده کې یوه څیره جوړیږي. یعنی چې داسې څیرې هم شته دي چې ما جوړې کړې دي، دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې وي چې دا هره ټوټه بیا سوځول کېږي، له رنګ یې تغیر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغسې اوسي. مثلا سترګه ته جوړې هغه څنګه باید وسوځي، مخ ته، غاړه ته، ویښته دي، دا ټول همدونې وخت غواړي.
ښاغلی نیاسی د جمهوریت په وروستیو کلونو کې نوې ډیلي ته مهاجر شو. هلته یې د مرزا خالب په زاړه کور کې یو کال ګالري پرانیستې وه. بیا یې په نوې ډیلي کې له خپل کور سره نږدې خپله ګالري جوړه کړه. دی وایي چې کله یې له هنده کاناډا ته کډه کوله نه یې شوای کولی چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات سی آثار جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرېدو له وجې نه چې له کله موږ لاین د راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړمه. نو یوه برخه یې هغه آثار چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړي وو، د هند سیاسي څیرې وې، ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل. یو شمیر داسې وو چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري، په هغه جمله کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما تحفه ورکړې وه، د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نیازي په کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې 40 نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایښو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دی، دا کایی سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زه له هر کال چې په هند کې وم او دوستان چې به راتلو نو ما به له افغانستان راغوښتو. سږ کال هم مین له افغانستان راغوښتي و، ورور مې راته راوړ. بل دا کاغذي تختې دي چې په هغو باندې بخمل سریخومه، تور بخمل، له هغو نه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ له اوتو نه استفاده کوو او له منقل نه استفاده کی. ځینې نور وسایل هم شته دي، البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدا دي. په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی، خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دا دی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې له نږدې هندیانو ته وروپېژندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
له ترکاری فروشي تر انځورګري یو ستړی مسل خل لا سره وړنو ټک. بختیار یار اوس لسکونه شزینه او نارینه ستکون کې لري. دی له خپل ځکون کو فیس نه اخلي. اوای د دنجونی ځکون کې اوس د انځورګري هنر لاري خپل کورنۍ او ته نفقه پیدا کوي. د شاغلی یار د ژوند پر لوړو شورو له هغه سره زموږ همکار د سره خواله کړی او دا راپورې پرې چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دی په ماشومتوب کې د پلار له نعمت بې برخې او له هماغه ماشومتوبه د کورنۍ د نفقې پیټې پر اوږو شوی چې له امله یې نه یخنی کتلې او نه ګرمي، نه ستړیا، نه ناروغي، بس کار ته یې کار ویلی دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګرۍ سره هم لیونۍ مینه وه او همدې مینې اړ کړ چې یو کال کې دا هنر زده کړي. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پیښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. دو وخت تیر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرۍ نیتې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته یې کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالبه خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت و که نه و دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي ناهلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکې ده او ډېر تکلم ده د خپل زوی عکس رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
ښاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ تر څنګ یې د ښار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابره کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپله یتیم دی او نالوستی پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې تر څنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زده کړه نه پاتې په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالۍ ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زده کړو نه بې برخې دي. نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسته دلته مې ځای ورته ورکړ او اوس هغوی شکر د دلته دې مرکز کې مونږ سره زده کړې کوي پښتو ریاضي انګلیسي قرآن کریم او د هنر په برخه کې.
ښاغلی یار وایي د ماشومانو تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انځورګرۍ هنر ور زده کوي او ډېری هغه انجونې چې دا هنر یې له ده زده کړی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وایي د خپلو رسم کړیو تابلوګانو لپاره یې د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انتر کانتینینټال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له امله یې غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي ځور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړی شي. دی په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی شوی او دا وخت غزنی ته تللی تر څو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته بیا تعالی د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپله له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. دی په ضلع وجود د امسا په مرسته په غزني کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوانه ځوانۍ د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی تر څو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته هم لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راغلم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک تر څنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي تر څو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله دا ده چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پاتې شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومانو حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور تر څنګ له خپلې نیستۍ څخه هم کړیږي.
زما په وس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
دی وایي د ناروغۍ ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته راسره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سندروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دام ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج لږ مرسته هم را سره وسی یو څو ورڅخه جوړیږي. تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د ځینو خواخوږو او دوستانو له لورې له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع سوی دی او لیکي: ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي، لیکوال، شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تېروي. شاوخوا 26 کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې وجودي عذاب، جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان، باچا خان، عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي، خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی. دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر، د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر، د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی، خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا اونۍ مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ زحمت شپر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیلا یارا بکر غیڑنو غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چ حد نہ لری دمرا دت گئی کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا په بالکل دمر غم جن پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا خاموش ملک او ملا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یما چ حد نہ لری لتا سی دمر کی لمن کی لمن یما چ حد نہ لری پغم جن زدا سی خوب من